په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملنده او زما نور همکاران مو په دې خبرونه کې چې د امانه مرزي په تخنیکي همکاري وړاندې کوو درته هرکلی وایو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان طالبانو د نوي مشر ملا هیبت الله اخندزاده نوم په تروریستي لیست کې شامل نه دی، نو دی کولی شي چې له دې فرصته استفاده وکړي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. افغان چارواکو په کابل کې ویلي دوی د طالبانو حرکات له نږدې څاري او د طالبانو په ډلو کې د اختلافاتو خبره کړې. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کوو. صفي الله ستانکزی د افغانستان اړوند خبر نه دروړي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید خپل کمزوري حالت ته په کتو له جګړو لاس واخلي او سوله ومني. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د هیواد ټول محلي چارواکي باید خبرونو ته سم معلومات ورکړي او د مدني ټولنې یو شمېر فعالان له حکومت غواړي د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو په ملاتړ له وسوال طالبانو غواړي چې د افغاني خبرو له لارې سوله ومني. پوره خبرونه د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید خپل کمزوري حالت ته په کتو له جګړو لاس واخلي. د امنیت شورا ویاند تواب غورزنګ د حکومت د امنیتي ارګانونو د ویاندویانو په ګډه خبري غونډه کې نن ویل ک طالبان د سولې خبري ونه مني د خپل مشرانو په تیربه لمنځه یوړل شي.
افغانستان دولت د طالبانو په لیکو کې وروستیو تغییراتو ته له نږدې ګوري او په طالبانو غږ کوي چې د دې فرصت څخه په استفاده د سوله ییز ژوند ته مخه کړي، جګړه او تاوتریخوالی دې ترک کړي، که نه د خپلو مخکنیو رهبرانو مشرانو په سرنوشت به اخته شي او د پردیو په خاوره کې به له منځه یوړل شي.
خغلی غورزنګ هم درازو ویل افغان حکومت د طالبانو تر د په منځ کې لرامیسته شوي اضافه په استفادې نور هم افغان پوځیان دې ته هڅولي دي چې خپلې مبارزې چټکې کړي. افغان حکومت په داسې حال کې طالبان کمزوري بولي چې د یادې ډلې د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور وژنه پرون تایید او پر ځای د هیبت الله اخوند ټاکل کېدل اعلان شول. د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو له حکومت سره د حزب اسلامي د سولې د خبرو په ملاتړ له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د بین الافغاني خبرو له لارې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. په یاده غونډه کې چې د افغان ځوانانو د بهیر لخوا جوړه شوې وه، یوې مدني فعالې حمیدې وردک وویل د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو باید د یادو ډلو تیر حال له پامه وغورځول شي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د توانېدلی چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له ډلې سره د سولې د تړون مسوده نهایي کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد له ټولو محلي چارواکو غوښتي چې خبریالانو ته د معلوماتو د ورکولو په برخه کې مرسته وکړي. د صفمایا جنوبي اسیا د ژورنالیستانو د ټولنې رئیس زیابو میال ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ولسمشر غنی تیر ماښام له خبریالانو سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې د دوی ستونزو ته به رسیدګي وشي. په دا غونډه کې د افغانستان د 40 ولایتونو شاوخوا 200 خبریالانو ګډون کړی وو. او وروستۍ خبر دا چې د رسمي مبارزو افغان اتل احمد ولي هوتک نن شپه له روسي لوبغاړي سره لوبه کوي. د رسمي لوبو د غاتل بل روسي لوبغاړي یوري ریابو سره د رسمي لوبو د فایټ نایټ سازمان لخوا د ماسکو په لژن کې سټډیوم کې د کابل په وخت د شپې 10 بجې د لوبي لګرته ووزی. احمد ولي هوتک په لومړي ځل په 2009 میلادي کال کې د رزمي لوب په برخه کې افغانستان د لومړني سروز رو میډال تختن کړ. د لوبغاړي تر اوسه شاوخوا 6 لوبي ګټلي. دا د افغانستان مربوطه مهم خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه احمد تکل در اوروي.
السلام علیکم. د نړۍ د وستر سنادي هیوادونو جی او مشرانو نن په جاپان کې خپل غونډه پیل کړه چې د نړیوال اقتصاد څرنګوالي په اړه اندېښنې به د اجنډا مهمه برخه وي. د امریکا، برتانیا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، کاناډا او جاپان مشران به د اروپا د کډوالو له بحران نیولې تر تروریزم، انټرنیټي مسؤلیت او د سمندري سوداګرۍ د امنیت تر مسایلو پورې پر بیلابیلو موضوعاتو بحثونه وکړي. د جاپان په ایسیشیما ښار کې د خبرو لپاره مخکې د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشران د ای سی جنګو په نوم د مذهبي سیمې لودو ته ولاړل. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به سبا د جمعې په ورځ هیروشیما ښار ته ولاړ شي. اوباما به د امریکا لومړنی برحال ولسمشر وي چې له هیروشیما څخه چې د نړۍ لومړنی اټومي بم پکې کارول شوی لیدنه کوي. د اروپای ټولنې مشر ډونالد ټاسک وایي دا خورا ډاډه دی چې په اوکراین کې د لاسوهنو له کبله پر روسیې د اروپای ټولنې بندیزونه به پر روانو دوو دریو اونیو کې له زیاتو بحثونو پرته تمدید شي. ټاسک په ډاګه وویل تر څو چې د منسک موافقه په هر اړخیز ډول عملی نشي، نو د اقتصادي بندیزونو په ګډون د روسیې پر وړاندې د اروپایي ټولنې دریز به بدل نشي. د اروپایي شورا مشر په دې اړه څرګندونې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې له پیل مخکې وکړې او زیاته یې کړه: زه ډاډ درکولی شم چې موږ چمتو یو چې بندیزونو ته دوام ورکړو، او ډیر زیات ډاډ لرم چې موږ به په را روانه جون میاشت کې د اروپایي شورا په غونډه کې د مشرانو ترمنځ خاص بحثونو ته اړتیا ونه لرو. زه ډاډه یم چې د بندیزونو په اړه به پرته له خاصو بحثونو په راتلونکو دوو دریو اونیو کې پریکړه وکړو. په دې وروستیو کې له اروپایي ټولنې څخه غوښتنې شوې دي چې پر روسیې بندیزونه فسخ کړي، او په دې لړ کې د فرانسې د پارلمان غړو تیره میاشت یو غیر الزامي پریکړه لیک تصویب کړ چې د روسیې د انرژۍ، دفاع او بانکونو پر سکتورونو د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه پکې شوې. اروپایي ټولنې په 2014 کال کې پر روسیې بندیزونه ولګول چې د دې بندیزونو د اعتبار موده د جولای په 1 پای ته رسیږي. لازدای رادیو خبرونه اوري. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې پرون هغه لایحه تصویب کړه چې له تهران سره د ولسمشر باراک اوباما د ادارې اټومي تړون ته له پام پرته د امریکا حکومت پراتلونکي کې له ایران د درنو بوله پیرودلو منع کوي. استازو جرګې دا نوې بندیز د امریکا د انرژي وزارت د لګښتونو له لایحه سره زمیمه، او د 1.8 مخالف رایو په وړاندې په 215 مثبت رایو تایید کړ. تیره میاشت ورته تعدیل دیموکراتانو په سنا کې ورسته له هغه رد کړ چې د اوباما ادارې له ایران د 6.8 میلیون ډالرو په ارزښت د 2 درنو اوبو د اخیستو پریکړه وکړه. سپینې ماڼۍ ګواښ کړی و چې د سنا اقدام به ویټو کړي. د استازو جرګې تعدیل شوې لایحه د تیرې میاشتې معامله نه فسخه کوي، خو په راتلونکي کې له ایرانه د درنو اوبو پر رانیولو بندیز لګوي. د سویدان پارلمان پرون هغه لایحه تایید کړه چې ناټو ته د دې ناپیلي هیواد له خاورې د تطبیقاتو او د جګړې پر مهال د زیاتې استفادې اجازه ورکوي. دا لایحه په 291 مثبتو او 21 منفي رایو تصویب شوه. سویدان چې د ناټو غړی نه دی، په دې وروستیو کې د پوځي سازمان ته له روسیې سره د راپورته شوي کړکیچ او هغې همکارۍ ته په پام سره چې دا هیواد یې په سکندنوي کې د ناټو له نورو غړو هیوادونو په تیره له ډنمارک، ناروې او آیسلنډ سره لري، او هم یې د افغانستان په ماموریت کې برخه اخیستې، ډیر نږدې شوی دی. د سویډن دفاع وزیر پیتر هولد کوویست وویل دا اقدام به نه له ناټو سره د دې هیواد په اړیکو او نه هم د سویډن په امنیتي پالیسۍ کې بدلون راولي، او زیاته کړه چې سویډن به ناپیلی پاتې شي. هغه وویل د ناټو ځواکونه بلنې پرته په سویډن کې د حضور اجازه ونه لري. ناټو ته د سویډن نږدېوالي مسکو په غوسه کړی دی.
خبرونه مولا ازادې رادیو نو اوریدل. دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان طالبانو د نوي مشر ملا هبت الله خونزاده نوم په تروریستي لیست کې شامل نه دی، نو دی کولای شي له دې فرصت استفاده وکړي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. په دې اړه په ریپورت سربیر راوړي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ملا اختر محمد منصور له وشل کېدو وروسته د وسلوالو طالبانو په لیکو کې ګډوډي رامنځته شوې ده. د کوټي په خار کې د جمعیت علما اسلام نظریاتي ګوند سلګونو برخوالو نن د غلطه د درون د هغه برید پر ضد مظاهره وکړه چې په نتیجه کې ملا منصور وشل شو. مظاهره چیانو د امریکا ضد او د طالبانو په پلوي شعارونه ورکول. په یو بل ریپورت کې به واورئ چې د جنوبي اسیا د ژورنالیستانو د ټولنې رئیس وایي ولسمشر اشرف غني له ټولو سیمه ییزو چارواکو غوښتي څو خبریالانو ته د معلوماتو په ورکولو کې مرسته وکړي. ژورنالیستانو پرون ماخام له ولسمشر اشرف غني سره کتلي دا چې په دې کتنه کې څه پریکړه شوې ده. زیا بومي ازادي رادیو ته وویل
دوی په داسې یو ملي سند باندې هوکړه وکړله کوم چې د غله مخینه په رسنیو کې د افغانستان ملي ارزښتونو ته پرانا کې دینی اخلاقی موازین باید رعایت کاندي. او
دا او نور ریپورټونه او همدارنګه کور کلی او د لوبو له میدانه ځانګړي ونیس پروګرامونه هم لرو. د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه د ځانګړو پروګرامونو له لړۍ څخه نن یو بل پروګرام هم درته وړاندې کولو مقصد اوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغان طالبانو د نوي مشر ملا هیبت الله اخندزاده نوم په تروریستي لیست کې شامل نه دی، نو دی کولی شي چې له فرصت استفاده وکړي او د اصول له بهیر سره یو ځای شي. که چیرته اخندزاده د ملا اختر محمد منصور په څیر سوله رد کړي، امریکا به څه کوي؟ دې پوښتنې ته هم د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ځواب ورکړي. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هیله مندی چې د طالبانو نوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. ملا هیبت الله تر اوسه امریکا په تروریستي لیست کې نه دی شامل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارټونر وای د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارټونر وای چې د طالبانو نوی مشر باید سر له اوسه د سولې لارې انتخاب کړي. مشکل لرو چې دای بل فرصت استفاده وکړي. د خپل مخې ته یو فرصت لري چې سولې انتخاب کړي او د خبرو اترو لارې غوره کړي. مشکل لرو چې دای دا انتخاب اوس وکړي. بلورته په افغانستان کې یو شمېر پرې باور دي چې ملا منصور چې کله شاوخوا لس میاشتې مخکې د طالبانو مشر وټاکل شو، هغه په طالبانو کې ډېر نفوذ درلود، نو هغوی د سولې خبرو ته یو ځای راکاږلی شوی. د طالبانو د رژیم د وخت یو مسؤول وحید مجده ازادي راډیو ته وویل:
ما فکر میکنم اختر محمد منصور زمانی که امیر طالبا بود
زه فکر کوم کله چې اختر محمد منصور د طالبانو مشر و، هغه مهال د سولې لپاره ښه فرصت و چې له بده مرغه ګټه ترې وانخیستل شوه. دا یې غشتلی و او داسې څوک و چې کله به یې کومه پرېکړه کوله نورو به ډېر بحث نه ورسره کوه. خو د طالبانو د نوي مشر په اړه باید ووایم چې دته ګرانه ده چې ټول طالبان قانع کړي. د امریکا او افغانستان حکومتونو ملا منصور د سولې د لارې خنډ بللی. ملا منصور تیر کال د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز رد کړ او په پسرلي کې د عمري په نوم د عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ. د لندن ټایمز ورځپاڼې په نننۍ کڼه کې لیکلي دي چې د ملا اختر محمد منصور پر ځای چې کله د چهارشنبې په ورځ طالبانو خپل نوی مشر ټاکه، نو ځینې مشرانو یې په دې غونډه کې له دې ویرې برخه وانخیسته چې بې پیلوټه امریکایي الوتکې برید پرې ونه کړي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د شنبې د ورځې په برید کې چې پکې ملا اختر محمد منصور د پاکستان دننه ووشل شو، د پاکستان پوځ او حکومت انتقاد وکړ او دا حمله د پاکستان پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری وباله. خو که چیرته د طالبانو نوی مشر ملا هیبت الله د سولې له بهیر سره یو ځای نشي، پر ده به هم امریکا د اسلام آباد د اعتراض سربیره د ملا منصور په څیر حمله وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارټونر وای چې دی د دې برید پیشګویي نشي کولی چې څوک به شایي بل هدف وګرځي.
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته د وسلوالو طالبانو په لیکو کې ګډوډي رامنځته شوې. د دې شورا ویان تواب غورزنګ نن په یو خبري غونډه کې ویل چې افغان حکومت د دې ډلې وصیت لنګ دی ساري. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي نه تایید شوي ریپورټونه ښیي چې د ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته یو شمېر وسلوال طالبان قصد لري چې له دولت سره یو ځای شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
د وسلوالو طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر منصور له وژل کېدو وروسته د طالبانو په ډله کې درز رامنځته شوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دا ډله اوس مهال ګډوډي سره مخامخ ده. د دغه شورا ویان تواب غورځنګ د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې وسلوالو طالبانو خپل مورال له لاسه ورکړی او حکومت د دوی وضعیت لنګ دی څاري.
زموږ راپورونه دا دي چې د دوی د جنگ په لیکو کې د مورال یو جدي زوف په دې وروستیو کې لیدل شوی او د دوی د رهبرۍ له تعقیب سره دا زوف لا ډېر شوی. د دوی د جنګي حکومت کې ګډوډي زیاته شوې ده او سره د دې چې موږ پرې باور لرو چې د مورال دا زوف او دا ګډوډي به لا ډېره زیاته شي، خصوصا د جنګ قومندانانو او د سیاسي رهبرۍ په منځ کې.
د وسلوالو طالبانو پخوانی مشر ملا اختر منصور د شنبې په ورځ په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. وسلوالو طالبانو تیر ورځ د هغه وژنه تایید کړه او ملا هیبت الله خپل نوی مشر وټاکه. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملا منصور له وژنې سره دغه ډله وشل سوي او د جګړې په ډګرونو کې دوه چنده کمزوري شوې ده. د دغه وزارت ویان دولت وزیري چې په همدې خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې په دغه ډله کې اختلافات او تضادونه د دې لامل شوي چې له نوي مشر څخه اطاعت ونه کړي.
موږ د شنبې ورځ رپورټ چې راپورونه اخیستي استخباراتي کشتي راپورونه د دښمن په صفوفو کې ډېره ګډوډي راغلې، دوی مورال ډېر کمزوري شوي دي. حتی هغه قمانداران چې شپه ورځ د خپلو مشرانو سره رابطې وي ارتباطات وي او هغه رابطې قطع شوي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ټینګار کوي چې وسلوال طالبان دا مهال له یوه ناوړه وضعیت سره مخامخ دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې وسلوالو طالبانو د جګړې انګیزه او د زیاتو حملو توان له لاسه ورکړی. د ښاغلي صدیقي په وینا نه تایید شوي راپورونه ښیي چې یو شمېر وسلوال طالبان چمتو دي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. له دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست هم ویلي و چې د ملا منصور له وژنې سره په افغانستان کې د سولې راتګ ته زمینه برابره شوې ده او طالبانو ته یې بلنه ورکړه چې له دغه بهیر سره یو ځای شي. خو د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سعیدي په دې باور دی چې د ملا منصور له وژل کېدو او د نوي مشر له ټاکنې سره ممکن دغه ډله په څو وړو ګروپونو وویشل سي چې بیا په داسې یوه حالات کې له ټولو ډلو سره سوله کول ستونزمنه خبره ده.
دوستانو و موریدل چې افغان امنیتی چارواکي وایي دوی ته ریپورټونه ورسېدلی چې د طالبانو په لیکو کې ګډوډي رامنځته شوې ده. افغان طالبانو پرون د خپل وژل شوي مشر مړینه تایید کړه او پر ځای نوې مشر وټاکه. په کوټه کې د جمعیت علما اسلام نظریاتي ګوند سلګونو برخوالو په بلوچستان کې د شنبه د ورځې د ډرون برید غندلې چې په نتیجه کې ملا منصور وژل شو او د طالبانو د نوې ټاکل شوي مشر هرکلی کړی دی. بارکوال میاخیل پرې ریپورټ راکړي.
د جمعیت علما اسلام نظریاتي ګوند سلګونه پلویانو د چهارشنبه په مازیګر د کوټې پر بیلابیلو سړکونو احتجاجي لاریون وکړ چې په نوښکي کې د تیر شنبه په ورځ د امریکا د بې پیلوټ الوتکې د برید په خلاف شعارونه ورکول او له حکومت یې د دا ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنه کوله. د نظریاتي ګوند قهرجنو احتجاج کوونکو د امریکا بیرغ ته اور ورته کړ او په احتجاجي مظاهره کې د افغانستان د وسلوالو طالبانو په ملاتړ او د امریکا په خلاف شعارونه ورکول. احتجاجي غونډې ته په وینا کې د دې ګوند یو مشر د نوشکي په احمدوال سیمه کې د امریکایي بې پیلوټ الوتکې هغه برید په کلکه وغانده چې د افغان طالبانو مخکنی مشر ملا اختر محمد منصور پکې ووژل شو. په دې احتجاجي لاریون کې شاوخوا 300 تنو ګډون کړی وو چې په پای کې د کوټې پر باچا خان چوک کې احتجاجي غونډه وکړه. د جمعیت نظریاتي ګوند مشرانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د پاکستان په خاوره کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو په خلاف د قرارداد وړاندې سي. په دې ولسی غونډه کې په څرګند د افغان طالبانو په ملاتړ شاورونه ورکړل سول او د افغان طالبانو د نوي ټاکل شوی مشر ملا هبت الله خنزاده هرکلی وسو.
دنیل امیر حمایت کن من دادا نوی امیر هم حمایت کو پا مجھے ایس پرس نستا ہر چوک شامیر جولوی آغا مجھ امیر دی آغا بودا افغانستان دی طالبانو پا مسلو چوز مجھ ایس کار نستا چوک شامیر کی آغا مجھ امیر دی محبت اللہ خدادا امیر کلی دی اور مجھ
د بلوچستان د کورونایو چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکټي هم په خپل ورستي بیان کې په نوښکي کې د امریکایي بې پیلوټ الوتکو برید وغانده خدای ونه ویل چې په برید کې وژل شوی کس د طالبانو مشر وي. خو افغان طالبانو د چهارشنبه په ورځ په خپل رسمي خبر پاڼه کې ومنله چې مشر یې د نوښکي په ډرون برید کې وژل شوی دی.
راپورونه مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
هلمند ته وسلوال د جګړې لپاره له کوملار رانوزي. د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه د ځنګړو پروګرامونو په لړ کې نن پر همدې موضوع پروګرام لرو. الیاس دایی دا لړۍ ته چمتو کړي.
هلمند د افغانستان د نولو سرحدي ولایتونو څخه یو دی چې د پاکستان سره پراخه پرانستې پوله لري، اما د ایران سره د تاګ راتګ څو خو ډېرې مهمې لارې لري. کلونه کېږي چې حکومت، قومي مشران او عام خلک د پاکستان سره د هلمند د ګډې پولې پر سر د وسلوالو د تلو راتلو خبرې کوي. کله چې افغان حکومت د هلمند په یو شمېر سیمو کې عملیات پیل کوي، نو ویل کېږي د وسلوالو مشران او یو شمېر کسان یې د دې پرانستو پولو په استفادې د پاکستان د بلوچستان ایالت اړوند سیمو ته ځي او ځانونه پناه کوي. د هلمند مدني ټولنې مشر سردار محمد همدرد وایي دا په هیڅ ډول منطقي نه ده چې حکومت پولې پرانستې پرېښوي او په کلیو کې د وسلوالو په ضد جګړه کوي.
تاسو ته معلومه ده چې دا جګړه د پاکستان د خوا رهبری کیږي او پاکستان په دې جګړه کې ډیر زیات اساسي رول لري. نو چې دومره آزاد پوله موجوده وي او ممکن نه ده چې په دوه عملیاتو دی دوی وضعیت قابو کی او وضعیت ډیر ستونزمن دی او تر څو پورې چې دغه پوله په صحیح ډول باندې ونه تړل سي او هلته داسې څه ترسره نه سي چې هلته په خپل سر باندې څوک دا ویشتلو او راویشتلو مخه ونه نیول سي، زه فکر نه کوم چې دلته دی په هلمند کې وضعیت سم سي او په افغانستان کې دی وضعیت سم سي.
سره لدې چې د هلمند د نامنوی د دوام یو لامل د گاونډوی ودونو سره د دې ولایت پر پراخه او پرانستو پلو د ډول ډول وسلوالو تګ راتګ بلل کیږي، خو د دې لار څخه د وسلوالو طالبانو اکمالات، د نشي توکو د قاچاقبرو آزاد کاروبار او د پاکستان روختونونو ته د طالبانو د چپیانو انتقال هغه مسایل دي چې دلته جګړې او د افغان ځواکونو په ضد جنګېدل اسانه کړي دي. د هلمند سره د گاونډوی هیوادونو د پولو د ساتلو په خاطر په هلمند کې د سرحدي پولیسو تشکیل چې پخوا د 1804 سرحدي زون په چوکاټ کې وو، اوس د لیوا تر کچې لوړ شوی دی. خو ویل کیږي د دې لیوا ډیر سرتیري په اوسنیو ورځو کې په مرکزي ولسوالیو او مرکز لشکرګاته په نږدو امنیتي کمربندونو کې مصروف دي. د نادلي اوسیدونکو لیکوال او ژورنالیست رولای الهام وایي د مرکز لشکرګات څخه د سرحدي پولو لیروالی په سرحدي سیمو کې د سرتیرو لپاره د تاسیساتو نشتوالی او د سرحدي پولیسو په تشکیل کې د هلیکوپټرونو موجودیت د پاکستان او ایران پر پوله د پوله ساتونکو پولیسو ماموریت ګران کړی دی.
مشکل اصلی د اونجا ایسته که اراضی سبز نیست، اراضی تپه و دشت و
دیوایی په غذایی که اصلی مشکل داری چه د سرحدي سیمو اراضی غرونه و اوارې دشتی لري، آبادی وجود نلري، هلته د شاکو بنسته امنیتي ځواکونو ته تاسیسات نه دي جوړ سوي او هلته د دې شیانو بغیر اوسېدل اسانه هم نه دي. دی وایي سرتیری نسي کولی د ډیر وخت لپاره پر سرحدي سیمو پاتې سي. بل غټه ستونزه دا ده چې د مرکز څخه د اړتیا په وخت کې د مرستې رسول اسانه نه دي او سرحدي پولیس د حواله لري د توکو او تجهیزاتو د انتقال امکانات نه لري. د مځکې د لارې سرحدي سیمو ته خوراکي او غیر خوراکي توکي رسول شاید د امنیت له نظره مشکل وي. همدلته مل دي چې ځواکونه چې ځي د لنډ وخت لپاره عملیات کوي او بیرته راګرځي او سرحدونه داسې پرانیست پاتې کیږي.
وایي چې دا کوم سرحدات مو همیشه باز بشه او نیرو اونځه جواب جانش.
زما سوال دا دی کچېره د هلمند د غرنوی سیمو او پراخه وار دشتو ساتنه د افغان ځواکونو لټوانه وتلې ده، نو په دې شول سوالي کې د پاکستان سره د دې ولایت یو سلو 25 کیلومتر پوله چې هر ډول تاګ راتګ او فعالیت پر اسانه تر سره کیږي ګران کار دی. کله چې باندې دروش 5000 کیلومتر مربع مساحت درلودونکي ولایت شي، د افغانستان د نږدې 15 مرکزي ولایتونو د مساحت په تناسب لوی دی. یوازې د 25 کیلومتر پرانستې پولې په ترلاسه کې دوه امنیت کېدای شي اسانه کار نه دی. د هلمند پخوانی امنیت کمانډان عبدالرحمن سرجنګ وینا د ازادي راډیو ټول یوازې د پولیسو لخوا د دې پولو ساتل اسانه نه دی، باید د دواړو ګوندوی ودونو سرحدي مشران او ځواکونه پر دې لار د وسلوالو د تاګ راتګ مخه ونیسي.
هغه کرخه چې کرغېډنه کرخه موږ ته وایو د هغې په سر کامل امنیت نشته او موږ نشو کولی دا ډېره اوږده لاره امنیت کړو. موږ په تنهایي ډول د دې اوږدې لارې ولیس په ولیس ساتنه ناممکنه ده. د جنګ شرایط دي، موږ ته په داخل او خارج کې جنګ ده، موږ ته ګاونډي او خپل خاور خپل کور خپل کلی او په سرحد کې هم راته جګړه جوړه کړې ده.
هلمند پاکستان سره پر پرانستې پوله دولس لوی لارې لري چې د هلمند د مستوفیت د معلوماتو له مخې که ګمرک سي هم به حکومت ته یو عالم عواید په لاس ورځي او هم به د پولو اوسنۍ بې کنټروله وضعیت کنټرول شوی وي. د هلمند یو قومي مشر د خانشین اوسیدونکی حاجي راز محمد وایي که حکومت په یو شمېر مهمو او سرحدي سیمو کې هغه کسانو ته واک ورکړي چې قومي او قبایلي نفوذ لري امکان لري پر پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخه ډب کړي.
د دې شو ولسوالي د خانشین ولسوالي تاسې د دغو دوو څخه فقط بلوچي قومندان بلوچي ولسوال کا ځکه چې سیمه د هغو سیمه ده بلوچي قومندان که بلوچي ولسوال کا تاسې وګورئ که داسې و چې په سلو کې شپېته فیصده پارک پکې رانغی زه په دې کې مسؤول یم دا زما شخصي اغراض دی چې لرم مګر چا نه ده منلې.
قومي مشران وایي دوی ته په دې برخه کې رول نه ورکول کېږي او افغان ځواکونه چې تر بل هر وخت ډیر او په یوه اوږده جګړه کې شکیل دي څنګه کولی شي د پاکستان او ایران سره د هلمند پرانستې او ګډې پولې وساتي؟ دا حل لار څه ده؟ د هلمند د سرحدینو او قبایلو رئیس نوید نظري وایي که چیرې حکومت هغه بلوڅ مشران د سرحدي ولسوالیو په چارو کې شکیل کړي چې په سیمه کې نفوذ لري امکان لري پولې وڅارل سي او پر دې لارو د وسلوالو د آزاد تګ راتګ مخه ونیول سي.
په افغانستان کې د مرکزي ادارې سیستم دی، یعنی زه کولی شم په بل ولایت کې ماموریت وکړم او بل کولی شي زما په ولایت کې ماموریت وکړي، یعنی مهمه نه ده چې زه باید خپل په ولایت کې یم. خو که چیرې داسې سي دا ښه خبره ده که په ولسپاغ ولسوالیو کې که نظامي چارواکي او که غیر نظامي چې سره دي ولسوالۍ وي په هغې کې دا خلک مقرر سي پر کار سي په تېره نظامي ډېر اغېزمن تمامېدای سي. او همدارنګه دغو سیمو قومي مشرانو ته مرکزي دولت څه ناڅه ډېر توجه وکړي چې په دې برخه کې بیا دوی ښه رول ادا کولی سي او د سیمې خلک ځکه اغېزمن تمامېدل چې د سیمې د خلکو جغرافیه او د خلکو د عاداتو او د مشکلات څخه دوی خبر دي، دوی ښه مؤثر تمامېدای سي اغېزمن.
پر ولمریز کال کې د همدې پرانستو پولو څخه ځینې وسلوال چې د چارواکو په خبره د پاکستان د پوځ رینجر او خاص ځواکونو هم ورسره ملګري ول، هلمند ته ننوتل، د خانشین پر سرحدي ولسوالۍ برید وکړ او دوه ځله یې دا ولسوالۍ تر خپل ولکې لاندې راوستله. قومي مشر او د موساکلا اوسېدونکی معلم عبدالبصیر وایي د جهاد په کلونو کې د هلمند د وخت د مسؤلینو په غوښتنه ټوله پوله قومي مشرانو ته وسپارل شول او هغوی په کلک امنیت وساتئ. دې قومي مشر ازادي راډیو ته وویل د تاریخ په اوږدو کې دغه کار نتیجه ورکړې ده او هېڅکله د هلمند سره د پاکستان او ایران پوله په توپ او ټانګونو نه ده خوندي شوې.
په دغه سرحداتو کې خلاید الحاج محمد نشیم اخونزاده او بخش هغه یو وخت پاکستان و ایران دواړو دولتو خواهش وکړي چې دا زموږ څخه تشي دا د هغه وګرځوي غل و بېکاره خلک. نو په هغه وخت چې دا د 15 د مجاهدینو مرکز و په هغه سرحداتو کې موږ عملیات کول، هغه لارې و سرحدونه مو ساتله هم د غلو څخه هم د بدکاره خلکو څخه. قومي مشرانو موږ خپل رول د 300 کلن تاریخ څخه موږ خپل رول اجرا کړی دی. موږ ډېر خوشحاله یو د خپل دولت خدمت ته، موږ هم سرحدات ساتو
خلک. هلمند یوازې د پاکستان او ایران سره د ګډې پولې له امله نه دی نام نسوی، بلکې د هیواد په شمال کې بادغیس او غور، په جنوب کې د کندهار، په مرکزي سیمو کې بامیان او دایکنډي، او په لویدیځ کې د فراه ولایت سره ګډه پولې لري چې د هر ولایت د ګډې پولې څخه په بېلابېلو ډولونو متضرر شوی دی. او د دې ګډو پولو له لارې د وسلوالو فعالیتونه د یوه زنځیر په ډول سره تړل شوي دي او د هلمند په نامنیو کې ونډه اخیستې ده. دا ځل مو واورېدل چې د هلمند سره د ګاونډیو هیوادونو او د هیواد دننه د نورو ولایتونو ګډو پولو د دې ولایت په ناامنیو کې څومره رول ترسره کړی دی. بل ځل به د امنیت پر ټینګښت، د ښې حکومتدارۍ پر اغېز، د نظر د خاوندانو، مسؤلینو او قومي مشرانو سره خبرې وکړو. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
خبر یاست؟ ایزی جت هوایی شرکت داسی بوتونه وراندی کری چه دا موبایل تلفون لی جی پی ایس یا نویگیتر سر وصلی شی او بیلده چه دا موبایل دا صفحه یا سکرین کتالو تا ارتیا پیدا شی پا نابلد زاینو که لاری پری مندل که دیشی. دا یهو پانی دا راپور لمخی دا زیرک یا سمارت بوتونه دا لاری دا شدلو لپاره دا گرزیدو پا وقت خوزی. دا بوتونه د دې لپاره جوړ شوي چې په نابلده ښارونو کې له مسافرو سره د لارو په موندلو کې مرسته وکړي. له دې بوتونو څخه کار اخیستونکي د پروګرام له مخې خپل لوری ټاکي او د جی پی ایس په وسیله یې مومي. پروګرام بیا مسیر په موبایل ټلیفون کې ټاکل کیږي، خو وروسته د موبایل لیدو ته اړتیا نشته. د موبایل خاوند د تک په محل موبایل په جیب کې شولای شي او بوټونه په خپل د پښې د خوځیدو په وسیله خپل خاوند ته لار ورشي. د دغو بوټونو مخکتنه د اسپانیا په بارسلونا کې وشوه.
دوستانو پوره دونیمه بجې شوې، وسم یو ور بیا پامو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل احمد تکل نه یو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید خپل کمزوري حالت ته په پام سره له جګړو لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. ولسمشر اشرف غنی د هیواد له ټولو سیمایزو چارواکو غوښتنه کړې چې خبریالانو ته د معلوماتو د ورکولو په برخه کې مرسته وکړي. د مدني ټولنو یو شمیر فعالان له حکومت سره د حزب اسلامي د سولې د خبرو ملاتړ کوي او پر وسلوالو طالبانو غږ کوي چې د بین الافغاني خبرو لارې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د نړۍ د اوستر صنعتي هیوادونو یا جی او مشرانو نن په جاپان کې خپل غونډه پیل کړه چې د نړیوال اقتصاد د څرنګوالي په اړه اندېښنې به د اجنډا مهمه برخه وي. د اروپایي ټولنې مشر وایي دای خورا ډاډه دی چې په اوکراین کې د لاسوهنو له کبله پر روسیې د اروپایي ټولنې بندیزونه به پر روانو دوو دریو اونیو کې له تفصیلي بحثونو پرته تمدید شي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې له تهران سره د ولسمشر باراک اوباما د ادارې اټومي تړون ته له پام پرته د امریکا حکومت پر راتلونکي کې له ایران د درنو اوبو له پیرودلو منع کوي. او د سویډن پارلمان هغه لایحه تایید کړې چې ناټو ته د دې ناپیلې هیواد له خاورې د تطبیقاتو او د جګړې پر مهال د زیاتې استفادې اجازه ورکوي.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل، کغواړي د دې خبرونو تفصیل وګورئ او ولولای نو زموږ ویبپانې ته ورتلای شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویبپانې پاته ده. وسم څو اقتصادي خبرونه.
السلام علیکم، پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسولین وایي چې په پاکستان کې د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتور استازي افغانستان ته د خوراکي موادو د صادراتو په اړه غونډه لري. د دغې خونې مرستیال خان جان الکو زی ازادي رادیو ویل چې د دغه درې ورځنۍ غونډې نن وروستۍ ورځ ده.
پرون د وړو د لیدونو او همدارنګه د غوړیو د تولیدي فابریکو ترمنځ پاکستان کې زمونږ او د دوی ترمنځ یو ګډ کانفرانس په دې هغه ستونزې او مشکلات انتقالات کی موجود تھی، په داخلي تجارت کی موجود تھی، پاکستان هم باسه
د شغل الکوزی خبره د دې ترڅنګ افغان چارواکي به له پاکستانی لور سره د دغه موادو د ترانزیت په برخه کې هم خبري وکړي او پاکستان حکومت به وهڅوي چې په هغه هیواد کې د افغان سوداګرو د ترانزیت ستونزې هوارې کړي. د افغانستان د صنعتکاران ټولنې مسؤلین وایي چې افغان صنعتکاران د برښنا له نشتون سره مخ دي. د دغې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د برښنا د ستونزو له کبله یو شمیر فابریکې له کندهار ولایت څخه هرات ولایت ته وړل شوي او د کار صنعتکاران له ستونزو سره مخ کړي دي.
چې د دې په خوشینۍ سره باید ووایم چې ننګرهار او کندهار تر اوسه هم زموږ اکثره صنعتي کارکونه د برق د نشتوالي سره مخامخ دي او دوی نشي کولای چې تولیدات وکړي او په مارکیټ کې رقابت وکړي.
د شغلي کمینزاده په خبره افغان حکومت دې د صنعتکارانو ټولې ستونزې په جدي توګه وڅېړي او د پایتخت کې ورته کښېږدي تر څو افغان صنعتکاران په نړیوال بازار کې رقابت وکړي شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اسعار سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتش په افغاني یو 50 پوله، یو پاوند سل افغاني او 10 پوله، یو یورو شپږ اوی افغاني یو 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني او 25 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغاني او 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغاني او 8 پوله او زر پاکستاني کلدار 1495 افغاني.
د جنوبي اسيا د ژورنالستانو د ټولن رئیس وی ولسمشر اشرف غنی له ټولو سیمایزو چارواکو غوښتي څو خبري اعلان ته د معلوماتو په ورکولو کې مرسته وکړي. سیابومي ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر غنی تیر شپه د مرکز ولایتونو له خبري اعلان سره ولیدل او د هغو د ستونزو د رسیدګۍ شمنې وکړي. دا چې ولسمشر خبري اعلان د کوم ستونزو د هواري شمنه وکړه دا او ځین نور پښتنې د ازادي راډیو خبريال قاسم سولمل د صفما یا د جنوبي اسیا د ژورنالیستانو د ټولنې لمشر خغلی بومیا څخه د مرکې په ترڅ کې کړي.
دوی په داسې یو ملي سند باندې هوکړه وکړله کوم چې د غلم خینه په رسنیو کې د افغانستان ملي ارزښتونو ته پرانا کې ځینې اخلاقي موازین باید رعایت کاندي، او دا اخلاقي موازین چې دوه کاله مخکې د مسودې او نظریه ټولونې چارې پیل شوې پرون په بشپړ توګه پای ته ورسېدې، او بلاخره په یو ملي ناسته کې دا تشویش
دا هغه مسایل دي چې یعنی هغه مکلفیتونه او خبریالان ته ورسپارل شوی دي چې دوی باید دا هر څه مراد کړي. د دې ترڅنګ خبریالان ځینې ستونزې هم لري، خصوصا که محلي خبریالان په نظر کې ونیسو د کابل یا د لوی ښارونو په پرتله د دوی مشکلات ډیر دي. داسې کوم مشکل د هغوی د خوا مطرح یا کوم ژمنه مشخصا د حکومت د خوا د ولسمشر د خوا چې هغوی به توجه ورته کوي، داسې کوم موضوع مطرح و؟
بیګا شپه مکلف دي ولسمشر سره ناسته درلودل دي افغانستان رسنیو او خبریالانو په استازیتوب ځینې وړاندیزونه ورته وسوله چې هغه هم ولسمشر پرته له یوه وړاندیز څخه چې هغه هم آینده ته معقول که نور ټول مسایل ومنل، هغه معلومات ته د لاسرسي د کمیسیون ته قوت ورکول او دې ته زمینه د کار مساعدول و، او همداراز هغه ستونزې چې خبریالان له محلي مقاماتو سره لري د په صراحت سره ویلي چې هیڅ څوک نشي کولی چې معلومات انحصار کړي او شاته یې ورنه کړي. امر یې وکړ چې ټول باید مشروع معلومات د رسنیو په واک کې ورکړي. د صندوق د جوړولو خبر د ژورنالیستانو د ملاتړ د اسمالي صندوق خبرې چې پخوا هم له موږ سره مطرح کړې وه، اوس هم ژمنه وکړه چې هر څه زر باید د دې صندوق هغه کاري پروسیجر جوړ شي تر څو دی په خپله د دې مرستو راټولولو ته په ملي او بنګلي ډګر کې ودانګي، او په راتلونکي کال کې به ښایي د دولت په بودیجه کې داسې یوه پانګه ورته ځانګړې کاندي چې هر کال باید دغه صندوق سره یو ملی مرسته تر سره شي.
یو بل او امدام ستونزه چې تقریبا رسیدګي نه درته سوي، هغه د خبر اعلان دوسیه څېړنه ده چې وشل سوي دي په روسي کلمو کې. دا موضوع هم یا مطرح ولا ولسمشر دا ویل چې دوسیه ته رسیدګي کوي او کڅنګه دا مسله څومره چې
تقریبا درې میاشتې یا څلور میاشتې تر مخه د ولسمشر د دوم رسیال تر مشري لاندې د ولسمشر په لارښوونه یو کمیټه جوړه سو چې زم د کمیټې غړی ما او دې کمیټې ته لارښوونه سره چې لوی سننوالي سره په همکارۍ دي، هغه شپږ سو څو دوسیې چې لا تر اوسه بلا تکلیف پرتی دي هغه وڅېړل شي. موږ وکولای شو په دغه موده کې چې دغه دوسیې کټګوري بندي کړو، هغه دوسیې چې بشپړ دوسیې بشپړې شوي دي هغه محکمې ته وسپارل شولې، او تقریبا 320 دوسیو په شاوخوا کې هغه دوسی دي چې امکانات د څېړلو یې ستاسو بېګا دا خبره مطرح شوله، او د دې مطلق تعهد وکړو چې لوی څارنوال سره ته به ځانګړې هدایت وکړي تر څو دغه دوسی قضایي دوران ته وغورځېږي او ډېر زر یې هغه بشپړ نتیجه لاسته راسي.
په افغانستان کې د صفما یا جنوبي اسیا د ژورنالیستانو د ټولنې له مشر خاغلی بومیا سره مو مرکه واورېده.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو نن د ازادۍ په سپو کې پروګرام لرو. عموما دا پروګرام د مازیګر له 3 بجو نه تر 5 بجو پورې د ازادۍ رادیو څخه خبريږي. د دې پروګرام یو چلون کې رضوان مراد را سره په استودیو کې دی. رضوان مراد اوریدونکو ته دا وایا چې نن د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې پر کوم مسلو بحث کوي، میلمانم څوک دی او لاوریدونکو څه تمل لري؟
مننه انسب، لکه څنګه چې تاسو هم معلوم دا اوریدونکو کوم ویږي داغه مسلې، اگر مسله د طالبانو د مشر وجهل کېدل د نوی مشر ټاکنه، او پر دې هم خبرې کوو چې دا تازه تحولات یا د طالبانو په صفونو کې دا تازه تحولات د افغانستان پر وضعیت څه ډول تاثیر او اغیز لري. په دې اړه به د اوریدونکو پوښتنه او پیشنهادونه هم خلو، او د کارپوهانو سره به هم دا موضوع مطرح کوو. ځینې پښتنې راپورته شوي چې دغې پښتنو د ځواب پیدا کولو هڅه به وکړو.
نو دوستانو تاسو هم کولای شئ چې د خبرونې د 3 بجو نه تر 5 بجو پورې په دوران کې ټلیفونونه وکړي او له کارپوهانو نه خپلې پوښتنې مطرح کړي. ونیز پروګرامونو تر ازو د لوبو میدان نو کور کلی پروګرامونه وړاندې کیږي.
د لوبو میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوی وبخون کې خدای په نوم د ازادي رادیو خبرونه اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ خبرونه اوریدونکو. په دغه سپورتي پروګرام کې د افغانستان د تکواندو دوه اتلان استاد نور امیری او وهاب زازای زموږ سره ملمانه دي. استاد نور امیری د تاجکستان اوپن لسیالیونه چې نړیوال سیالي وي د پومسی یا فورم د اجرا کولو په برخه کې د سرو زرو میډال وګټه، او همدارس وهاب زازی د تکواندو د تاجکستان په اوپن سیالیو کې د سرو زرو میډال د ګټلو ترڅنګ د غوره فایټر یا مبارز لقب هم خپل کړ. دواړو ته خراغلاست ایم ډیره مننه چې زموږ سټوډیو ته راغلي. مننه
دا اوس امیر باندې خیر اوسه کول. مننه
استاد نور امیری د پومسی په برخه کې تاسو د طلا میډال وګټه، څومره هیوادونه اشتراک کړي او تاسو کوم کوم لوبغاړو سره لوبه وکړه؟
15 هیوادونه اشتراک کړي: قزاقستان او تاجکستان، قرغیزستان، افغانستان او ایران. او په هغه کې د خو آزاد دي او پند دي څومره چې بازیکونو ته ورکې چې څومره بازی کوي مسابقه کوي. د تاجکستان شپکسانو او قزاقستان او د قرغیزستان او د ایران او د افغانستان درې کسانو او درې کسان په دې ټولو هغه کې مو کتل چې سرزرم
طلا میډال تاسو ګټه. کومه کټګوري کې تاسو کوم فورمونه اجرا کړل؟
د فورمونه یو نه همو یو یو لسمو.
نمونه څه څه کېدای شي؟
کوریو دی، پومسا کوریو یو پومسا تیباکو.
وهاب زازای تاسو څو لوبغاړو ته ماته ورکړه او د سرو زرو میډال هم خپل کړ؟
دغه مسابقه کې بازیکنان ډیرو یعنی ډیر اشتراک کړي، خو تقریبا میزبان چې هغه لک ډیر چانس لري، یعنی بازیکن ډیر کولج ډیر اشتراک وکړي. ما وکړل 15 بازیکن ته ماته ورکړم او طلا میډال واخلو خپل.
کوم کوم لوبغاړي او بل اخر په کوم حرکتو دی هغه مات کړل؟
درې بازیکن تاجکستان او زکه هغه ما مخکې وویل چې هغه ډیر راوستلی وو، کتورو کزیړو لک ارقم بازیکن راوستلی وو د مسابقې لپاره. نو درې دنه تاجکستاني سره مبارزه مسابقه وکړه، یو دنه قزاقستاني او یو دنه ایراني سره، او ټول خو ولا دومره نه وځي ولې یو دنه لګ یو فاینل مسابقه لګه خو او یو دویم یو خو بازیکن تاجکستان خو د سره دوه بازی لګه مشکل لري. ته نور خې
په کوم حرکتو باندې خو تسلط لري او دغه مسابقې دې شو ګټلې په کوم کو حرکتو دې وګټل؟
ولا د کوندو کار مجموع کې چې یو حرکت باندې نش کولای چې مسابقه وګټي، یا یو عبدلیو باندې وایم خلک نه پیږي حرکت نو مخلم، یا یو عبدلیو باندې یا یو تشاګي باندې بدر حرکت ولري. خو بیا مار بزګن خپل شګل لري، ما خپل یو پکات باندې ډیر می وایل مخته، یو فلیپیني چا مډي وایل ما شګل بیا چا فلیپیني دا دا مې ډیر ولا چار بازی کې شاید دوه دنه درې دنه مول یار امتیاز شوی دا.
کوم یو د نکاوټ کړم دی کنه؟
نه نکاوټ نه شوی ولې، نه دوه صفر مې کړی الاور راوند کې بازی ختم شوی دا. ته کوم یو قانون لري کله ار کله چې ته یو بازی کنه دوه صفر جیک شي ته کولای شي چې میدان خلاص کې، یعنی هغه مخته نشي لیدام. یو اخر قانون دا یعنی نکاوټ یعنی چپاجی نه نکډاون ورته وي، یعنی دوه صفر تعریف نه جیک شي بازی غتر قمی مو کوشل چې څلور بازی کنه دوه صفر کم ایا بازیکن نمبر کې وګټم او دغه نتیجه شوم چې بهتري بازیکن شوم.
استاد نور، ستاسو په نظر څومره مهمه وي دغه سیالي د افغانستان لپاره، خصوصا او د تکواندو پرشت کې دغه سیالي څومره ګټوري تمامېږي؟
د افغانستان د تکواندو پرشت کې ډیر مهمه ده، په دې مسابقه کې څومره لوبغاړي چلر شي ډیر ښه دي. د انګلو لپاره چې کومه مسابقه لکه ایشیای ایشین چمپینشپ دی یا جهانی دی اساس دی ډیر ښه دی، خو دم ډیر خو دومره ډیر غم نو خوی هم نو او ډیر ضعیف هم نو، ځکه 15 ملکونه راغلي ول. ته
ایران او د ازبکستان کوم تکړه لوبغاړو په کې برخه خسته و؟ آیا المپیکی لوبغاړو هم په دغه لوبو کې برخه خسته و؟
تاجکستان المپیکی لوبغاړو یالته برخه خسته و، خو ایران نو د ایران المپیکی لوبغاړو راغلي نو،
ولی د ملي ټیم لوبغاړو
ټیمونه راغلي ول. ته خو د افغانستان د پومسی ټیم مختلف کټګوري کې مونږ واخیستو میدانونه، یو د شلونه تر ډیر شپوري او استاذ تمیم هوتک سپینزر واخیستو، او استاذ ګل رحمان روحانی برونز واخیستو، په هغه کې یو د 15 نه تر شله پوري توغیان اسلام زئی هغه برونز واخیستو. بغیر کومڅکه
بله، په مجموع کې قضاوت څنګه تاسو په نظر دا پوښتنه باید تاسو دواړه ځواب کړئ، ځکه چې تاسو په پومسا کې نمرې اخیستې او هغوی هم په فایټ یا مبارزې برخه کې، په مجموع کې قضاوت څنګه تاسو په نظر دی دغه مسابقو داوران څوک وو او څنګه یې داوري کوله؟
په مجموع کې قضاوت د سیغنو صحیح نه وو، ځکه چې هغه میزبانو تاجکستان غوښته چې ټول سپینځره په خپله واخلي، هلته افغانان هم داوري کول. مخکې ما درته ویلی چې استاد نعمت الله بیبي اول شو په داوري کې، بهترین داور شو. دا موږ تاسو ته افتخار دی چې موږ تاسو داور کولی شئ په بارنۍ هغه کې مسابقو کې بهترین داور لقب واخلئ.
بله، ستاسو په نظر څنګه قضاوت دغه لوبو داوران ښه چلند کوو نه یې کوو، ستاسو حق یې خوړلی که څنګه؟
ولا چلند نه وو ښه ولې نه وو، دغه یعنی خپل منځ کې مثال افغانۍ وکړه او افغاني سره برابر شو ښه چلند وو، یا به ایران سره برابر شو ښه چلند وو، یا بل کشور قزاقستان سره ښه چلند، ولې هر بازیکن تاجکستان سره برابر شو بیا لږ نداوري وه. یعنی ځکه هر میدان کې مثال درې څلور ریفریان دي، دوه دانې د دوی وو، درې دانې د دوی، یو د افغانۍ وو، یو بیرانۍ وو. یعنی د نور په مقابل کې نادوري صحیح نه وه، نور سره ښه وګیم.
په فیسبوکونو دغه کې ځینو لوبغاړو چې په دغه لوبو کې برخه اخیستې وه لیکلي دي چې داوري سمه ونه شوله. مثلا څه رقم مثال ستاسو په نظر چې دوی داوري سمه؟
مثال دا ورکوم لکه مثال تاجکستان سره افغانۍ ده، افغانۍ دوه امتیاز جیګ ده یا درې امتیاز تفاول لري. مثال که هغه مخته وي خولی ته یا سر ته وي، درې امتیاز بیرته اخلي. مثال که افغاني وو صحیح خولی ته مواله امتیاز بناو، یا مخته ولا خولی ته، ولی تاجستان یو لویش یا یو چمپ لري دغه نه تیر شلو هغه امتیاز ورکړ، ولی وی درو دوارم چې راټول کړم دغه درې دوار چې قبول کیږي درو پلی وګری دوی حق کی بیا دا رقم مثال ډیر به سره بازی کنه هم دا رقم باخت کړ لاول کې نه مثال دوم کې نه دا وری بیا مډال په سر یا سی فائنل کوارټر یا فائنل دغه دورو کې ډیر اخوري کړ.
تاجکستان چې دومره درغلی کړي بیا څوم شوی دی په دغه لوب کې سمره مډالونه
دریم شو، په اول افغانستان شو، دویم ایران شو، دویم تاجکستان شو، دریم ایران شو،
ښه دوم تاجکستان،
دوم تاجکستان شو.
خو بیا هم افغانانو ډیر مډالونه وګټل په دغه
ما مخکې وویل چې افغانستان اخیر یې سره لاړ وخه مدګینی والی و ټول یو سر نه مخکې ساده بهترین داور د افغانستان شو، بهترین مربی د افغانستان شو، وسه شوی تیری بهترین بازیکن د افغانستان شو، زشم بازی کی. یعنی هر چی ان شاء الله افغانستان ټیم بهترین و، ډیر زحمتونه هر چی استلی و.
بله، څو مډال په مجموع کې افغانستان نو ګټل په دغه سیالیو کې د مبارزې په برخه کې، د فورم او د جنونو د لوب په برخه کې،
و سره زرو او دولس سپین زرو او اتلس برونزو
او
په مجموع کې
دنجونو په برخه کې هم چا طلا مډال وګټه، فکر کوم
دوه مډال طلا مډال او دوه درې سپین زر
چا وګټل دغه طلا مډالونه، او څومره خېلو به وکړي دنجونو؟ هلته
یو خدیجه رضایی وو هغه وګټلو، یو دغه تخلص فروتن تمنا فروتن سره زر واخیستو، یو فرناز یعقوبی سپین زر واخیستو، او یو زهرا نبی زاده.
مننه د ورستی پښتنې په توګه استقبال څنګه او تاسو هر کله وښو ونه شو حالت مو چې وخت تیر ک څنګه مو تیر ک
د خلکو د هر کله لپاره چې مو ترستان راغلو ډیر خلکو نه مننه کوم سم مخ کې چې نیمه لاس بجې مو غوړ رسیدلو باور وکړه سرک کې ډول نه یو خلکو ټول لار بندش خلک موټر راکټ تشل دا خبر د کس نه یو خلکو نه ډیر خوشاله تشویق خلکو ډیر وکړو ډیر مننه کوم ټول فامیلونه بیچاره دغه وخت کې د امنیت کې د شرایط کې شپې لاس بجې راځي د موږ لپاره د تشویق
مننه استاد نور فامیلونه خو تبان راځي حتما خوشاله کې ی چارواکی مقامات بل اخر استاسو د سپورت لپاره راغله کڅنګ
کوم دیوالان دوستانو چې غره غره لس بجې شپه موږ راغلو ته برکې کرا کوسلو خو چهارشنبه ورځ کوم برنامه چې نیول فدراسیون یوازې د اولمپیک د خانه چې چیف دی میشن د اولمپیک د غلام ربانی ربانی استاد غلام ربانی ربانی هغه راغلی وو نماینده نور تربیت بدنی را هیڅ څوک راغله نه ودل.
یعنی په مجموع کې مقامات نه و راغله؟
مقامات راغله نه ونه.
ډیره زیاته مننه وهاب زازای او استاد نور امیری چې په دغه پروګرام کې موږ سره برخه واخیسته، او په تاجکستان کې مو د خپل اتلولې په اړه موږ ته خبري وکړي. مننه ژوند دی اوسه
مهرباني.
درمن اوریدم کو دغه پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي، تر بل یو مزصفی ولاستان یک ځای په پاک او بخون کې خلاص پارم کې شي ګورئ.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ. کور کلی
کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. ځنګلونه د چاپیریال په ساتنه کې څه ارزښت لري؟
هغه ارزښت چې هغه ته انسان نشي کولای قیمت وټاکي.
ولی په بیرحمه توګه قطع کیږي؟ دا کار کوم زیانونه اړولی شي؟
سیلاونه راځي، دوی چې دا ځنګلونه وهلي دي، دا په دې اوبو کې په سیندونو کې راځي، آیندې زموږ د روداتو ولسوالۍ ته.
نن په همدې اکلغه ګیګوله آزادي راډیو سره بوسی. قدر من اوریدونکو، د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤول کسان وایي چې ځنګل درې ارزښتونه لري. یو اقتصادي ارزښت دی، بلې ټولنیز یا اجتماعي اهمیت دی، او درېیم هم د چاپیریال له نظره د چاپیریال ساتنې ارزښت دی. دا ارزښت دومره لوړ دی چې موږ نشو کولی قیمت ورته وټاکو. ځنګل د انسان له ژوند سره مستقیمې اړیکې لري. که چیرې په دغو اړیکو کې طبیعي توازن له منځه لاړ شي، د انسان ژوند له ګواښ سره مخ کیږي. زموږ شاوخوا خاوره، تیږې، اوبه، هوا، ونې، بوټي، کروندې، غرونه، ځنګلونه، دا ټول بې ګټې نه دي، پیدا شوي د ژوند لپاره ضروري دي. په ځنګلونو کې د انسان لپاره هغه څه شته چې د بشر په لاسونو نه دي جوړ شوي، بلکې په قدرتي ډول موجود دي او زموږ ژوند ورسره تړلی دی. د ځنګل له نور ګڼو ګټو سره یوه ګټه دا ده چې د هېواد د ککړتیا مخه نیسي. د ځنګلونو ساتل او لیدل پکار دي، نه دا چې ونې او بوټي لرې خونه وهل شي، نیست او نابود شي. په پیل کې له داسې چا سره غږېدلی وو چې د چاپیریال ناپاکۍ نه شکایت کوي، وایي تر ټولو لوی علت یې د ځنګلونو وهل دي. ورپسې دوه تنه نور هم د ځنګلونو د وهلو پر تاوانونو غږېږي.
نوم یې بچا خان دی، ولایت کندر. دوړې، خاورې، ګردونه ټول مرضۍ ده، دغسې د کوچنیانو سترې خوږېږي، ستونی خوږېږي. کندر کې مطلب ځنګلونه ستا خو مطلب د بده مرغه چې دی مطلب خلک یې وایي بېرحمانه کاژ یې مطلب راوړي د خپلو پنځو روپو دپاره، مطلب خرڅۍ یې پر خلکو باندې دغه دپاره ټکټر په دې زره په لس زره کالدار یې خرڅۍ په دونه ارزاني بېرحمانه څوک نشته چې د دې مخنیوی وکړي.
سیلاونه راځي، دوی چې دا ځنګلونه وهلي دي، دا په دې اوبو کې په سیندونو کې راځي، آیندې زموږ د روداتو ولسوالۍ ته. ځینې ګاونډي هېوادونه شعوري دا کار کوي چې د کونړ ځنګلونو کې اور بلوي، حتی دا لرګي په پټه قاچاق کیږي.
نوم مې صفي الله دی او د کونړ ولایت د صفي ولسوالۍ اوسېدونکی. زموږ په ولایت کې ځنګل وهل په څو قسم روان دي. یو قسم دا ده چې خلک دارو په واسطه باندې ځنګلونه قطع کوي، مرخیارو په واسطه باندې خارج ته یا داخل کې مارکیټ کې خرڅوي، یوې د تبرګو په واسطه باندې قطع کوي. زیات ځنګل د منځل دي. قومي تړونونه هم شته دی چې خلک د قومي تړونونو په واسطه باندې که چا ځنګل کې شین لرګي ووهو، نو هغه څخه تقریبا یو ورې او لس زره افغانۍ جرمه.
ثروت او شتمنی ده چې ټول نسلونه له هغو څخه د استفادې حق لري، خو داسې چې ونې له ریښو نه قطع نه شي. که داسې وشي، راتلونکي نسلونه د ځنګلونو له نعمت څخه محرومیږي. د ډېرو نورو ولایتو خلک هم شکایت کوي، وایي چې په سیمه کې ځنګلونه په سپېره ډاک بدل شوي. هغه کسان چې ځنګلونه وهي یا ولایت داخي چې دوی د سون توکي نه لري چې ځنګل ونه وهي نو څه وکړي؟ خو جمال کلیوال بیا دا دلیل نه مني. هغه وایي اوس چې هوا ګرمه شوي، دوی د ځنګلونو د کمښت زیانونه ډېر احساسوي.
مونږ یوازې د څه کې نه وو، مونږ یې د بای نه وړو. که غریب هم نو سل فیصد داسې نه څه کوي چې عمومي منافع د مایي منافع نه شخصا یو سړی د خپل هغه پورې غریب بي یو تعداد. خو زه دا ورته وایم، مثلا د وچ شاخ نه استفاده وکړه، د مات شوي شاخ نه استفاده وکړه.
په خو به که چا په کومه سیمه کې د ځنګلونو ونې او شاخونه وهل جریمه کېدل، خو نن سبا هغه خبرې نشته، نو ځکه ځنګلونه په ورکېدلو دي. د لوګر اوسېدونکی محمد جان د خپل ولایت په هکله وایي.
ولسوالی در سر تا بسی و نانو تلی و در را گنده ده بیازی در خلکو بویل سیال تا یو شاخی مواد که بی آقا جریمه لری حتا آقا وچ خاصی مجازه نو بیدون لیو زیارت و پنام ده مولانا یعقوب چرخی چی دیگه مجاور با در وچ زنگل را کتکاو جماعت پارا و دیگه پار نو چرت اجازه نو چرا کتکنیو اما ووس یو شایم نسته که طول آقا تسوی دیو در غصی خالی و غرده و در چیو زنگل بود
د سی برخه ماهران جنگلونه او نور شنه بوټي په وجود کې لسه ګزر تشبیه کوي دوی وایي چې موږ د جنگلونو له برکت پاک هوا تنفس کوو موږ د چاپیریال ساتنې د ادارې لمرستیال عبدالولی مدقق نه پوښتلی چې دوی د شنې فضا د رامنځته کولو او د جنگلونو د ساتنې لپاره څه کړي
یو طبیعي ځنګلونه دي چې موږ په ملک لرو او د دې سره په خوا کې د شنو او سمسورو ساحو پراختیا په ښاري ساحاتو کې د سمسورو ساحو پراختیا په مجموع کې دولت دې ته ډېره زیاته توجه کړې ده موږ او تاسو شاهد یو په دې سره کې موږ د کابل په ښار کې د یو مقدار زیات د سرسبزي پایدان یو په نورو ولایتو کې هم د کارونه تر یو حده پورې پرمخ تللي دي یعنی مثبت قدم ده ولې هغه کوم ضرورت چې موږ ورته لرو خصوصا د چاپیریال نگانه تر اوسه پورې هم ډیر لار په مخ کې لرو باید پر مخ ولاړ شو ولې په ډیره خوشنۍ سره چې موږ وضعیت ډیر خراب ده هغه د طبیعي ځنګلو ده طبیعي ځنګلونه په ډیره خوشنۍ سره په د تیرو درېو څلورو لسیزو کې په ډیر بېرحمانه شکل باندې د بعضو خاصو کړیو او وړوکي ګروپ له خوانه همیش تر یرغل لاندې راغلي دي او ځنګل یې په ډیره بېرحمانه شکل باندې قطع کړی ده او قطع کوي یې
مدقق وایي چې له بده مرغه دولت د ځنګلونو د ساتنې په برخه کې داسې څه نه دي کړي چې باید شوي وای
متاسفانه په دې سره کې دولت ډېر زیات موثر کارونه نه دي کړي د موږ شاهد یو په اکثره ولایتو کې ځنګل قطع کیږي همیش د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لپاره ده د تشویش وړ خبره ده ښه اقدام دا ده چې موږ اوس د ځنګلو د مدیریت لپاره یو ښه نوی قانون لرو نافذ ده قانون ولې قانون په یوازې شکل باندې نه شي کولی ستونزې راته حل کړي قانون تطبیق غواړي قانون ته احترام پکار ده قانون ته درناوی پکار ده د قانون د تطبیق ادارات باید د ځنګلو حفاظت لپاره لومړیتوب ورکړي خلکو ته خصوصا قاچاقبرانو ته فرصت برابر نه کړي تر څو زموږ د ملي سرمایه لوټ او تالان کړي دې سره په خوا کې زموږ د خلکو د هیوادوالو هم مسؤلیت په دې کې شته باید له دولتي ارګانو سره په ګډه کار وکړي که چیرې یو څوک راځي او دغه ملي سرمایه په بېرحمانه شکل باندې له منځه وړي قطع کوي یې قاچاق په شکل باندې له ملک نه بهر وړي زموږ هیوادوال دې هم په دې سره کې خپله ونډه واخلي تر څو هغه محیط او هغه چاپیریال طبیعت الله جل جلاله مکتب په وړیا شکل باندې را کړی ده او دا لاس ور نه کړو دا د خلکو مسولیت ده او یو بل مسولیت سی دا ګډ مسولیت ده د دولت او د خلکو په منځ کې هغه د خلکو د پوهاوی د کچې لوړول دي موږ ډیر کم ځنګلونه لرو طبیعي ځنګلونه په نشت حساب دي که چیرې دغه د ځنګلو پرې کول او قطع کول او قاچاق دغه پروسه په همدغه شکل سی د لړۍ سی اوس روانه ده که چیرې دوام وکړي په ډیر نږدې راتلونکي کې به موږ دغه ملي سرمایه مکمل له لاسه ورکړي بیا به موږ نه طبیعت لرو نه به ځنګل لرو او نه به د هوساینې لپاره د میلې لپاره د تفریح لپاره یا حتی د خپل ژوند لپاره پاکې اوبه هم ونه لرو نو په دې سره کې ډېره زیاته اړینه ده چې خلک او دولت په ګډه باندې دې مسلې ته پاملرنه وکړي او تر څو د دې ستونزې مخه ونیسو
روزو دیتا چه دی کرنی وزارت دی جنگلونو پا ساتنه کی چه کری؟ دی کرنی دی وزارت دی جنگلونو دی پراختیا رئیس محمد امان امانیار اووی چه دوی دی جنگلونو دی بیارغوانی پا برخه که پیوانوی قانون کار کردی؟
په مشارکت د خلکو کار کوي محافظت د ځنګلونو سابق په دې شکل باندې و چې دولت خپل مسؤلیت اخیسته د ځنګلونو ساتل اوس په اساس د مشارکت د خلکو تنظیم د پایدار د ځنګلونو د خلکو د خانه کې ټول تفاوت داره د قانون چې په دې کې مشارکت د خلکو ته تکیه شوې ده موعدات هم نظر کړه نیول شوې دي باندې کول دي په دې کې او شپږ میاشتې نه مثلا شروع کیږي نظر په قانون د جزا باندې ده او په سیمه کې د لس زرو نه تر سه زره افغانۍ پورې او حتی د هغه ارزش د قطع د ځنګلونو او قاچاق د لرګیو په حساب باندې چی او په ارزش په اساس باندې دا جرایم را ټاکل شوی دي
محمد امان امانیار وایي د دې لپاره چې خلک د سون موادو لپاره د ځنګلونو ونوي دوی ځنګلونو ته نږدې داسې نیالګي دي چې خلک د ضرورت په وخت کې د سوخت کارور نه واخلي هغه وایي چې دوی دا کار پیل کړی په څو کلونو کې به ښه نتیجه ورکړي.
موږ په خاطر دې چې فشار د طبیعي منابعو باندې را کم شي، موږ په مجموع کې د سوان لرګیو دپاره باغستانونه یا باغونه را احیا کوو. د هغه کمیټو دپاره چې هلته ځنګلونه دي چې زر ورسېږي، دا ونې د سوان لرګیو دپاره چې د خلکو معیشت لرګیو درکه را پوره شي. په زمین کې د موږ 1450 هکتار ساحه د ځنګلونو د پستې او د جلغوزي په ولایاتو په کچه باندې موږ په نظر کې نیولې دي، او همچنان د یو تعداد عامه پوهاوی هم نظر کې نیولې ده. هغه ساحه چې موږ احیا کړي دي په تېر کلو کې درې کلو دپاره آبیاري ضرورت لري، بعد درې کلو نه دا ضرورت په اوبو ته نه لري، خلکو ته تسلیمیږي او دا پروسې موږ مخکې وړي.
آزادی رادیو لوونه تروو.